تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمته شوو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند دولتنی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون مندل باندې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگی تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړې دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غغلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انزور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګلي ښکاري او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچا تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقی لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو لمخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي او له امله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلي. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شوو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅه پیل کړي چې دغه کسان راخوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او له ځان سره یې بولي دي، خو وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټک خپریږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون مندل بڼه تر اوسه 40 هیوادونو کې لیدل شوي چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوي چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړی د ډسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوزه واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغه دوسیې چې 13 ورځ پرانستل شوې، نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي، د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
خبرونه مو لازم دي واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتژۍ ده چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دوی شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخلو په دې اړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واورئ چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و، په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوری وښيي، څو د ده په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری واوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د 6 ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بې په ورځ، بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل زمو همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انترې واورو. مهرباني.
ولسمشر وانی په کابل کې ورته هغوی ورځنی او ورېدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقي زیاتوي له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سوله دې لارې دوی وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دوی شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا چې د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بللی او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلې بولي چې تمه ده د جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بله مننه قدرمن اوریدونکو، او موردل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پوه فاروق بشر هم راسره وصل دی. بشر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او نور هغه چا چې دا سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ملکچیان بیا سره کینی. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوي چې باید دواړه خواوې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغېز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
بیا هم سلامونه. زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او د افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اورېدلی دي او تاسو پخپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سری په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې داعشان د طالبانو جلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېره بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت تر یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېره بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژني. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستره لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو سوله وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دی ویلی و چې دا اور کم دا غوږی فرانسه په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلی و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل اجازه نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلی چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر غافانی پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژنې او ملکي خلک وژنې بم چاچول کیږي دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو فنان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر
په لحاظ دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز داسې راوړل چې غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به چه نه وي
لاند که جواب راکې اوس راتلونکي سیشن بیا د دوړو لورو ترمنځ د سولې خبرې پیلې څومره ورته امیدوار یاست چې دا ځل به دا خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه به ورکړي
او زه په دې اړین چې دا مذاکره کله چې دوی په هغه کې کړه لار باندې دوه وخت ونیو شپږ میاشتې وخت ونیو دا مذاکرات به حداقل کلونه دوام کوي ځکه چې دوی خپل هدف نه تر اوسه نه دي تر سوی امغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي تر سوی نه دي او جمهوریت دوی نه مانی حال دا چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شرط چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په اړه په ارتباط د ټولو چې د فیزیکو ونرسيږي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت وموکي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو چې د افغانستان د حکومت د نوې ادعا په اړه چې وایي طالبان برید کوي او مسولیت نه اخلي دا د دې دلی د سولې په نوم د ستراتیژي او برخه ده او هدف هم دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او همې د نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وجود خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسدالله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله سږ کال عواید په شفاف ډول نه دي راټول شوي. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت هڅه کوي څو د سیستم په الکترونیکي کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي. دا هیله څرګندوي چې د ترانسپورتي عوایدو په بانکي کېدو سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او عواید به په شفاف ډول راټول شي. د ترانسپورت وزارت د عوایدو په راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه وزارت میلیونونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېښنې وړ بللی او تیر ورځ د وینا سفر مهال ویلی و چې دغه وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نویو لارو چارو لټه پیل کړي. د ترانسپورت وزارت مسؤلینو تر دې مخکې ویلی و چې د تیر کال عواید 1.55 میلیون افغانۍ تر رسیدل، حال دا چې سږ کال دغه عواید یوازې 80 میلیون افغانۍ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15% کې زیات شوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 383,000 متریک ټنه وو، خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50,000 ټنو په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440,000 متریک ټنو ته رسیدلي دي. نوموړي ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1,28,000 هکتاره وې، په داسې حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1,950,000 هکتارو په زیاتوالي سره 14,015 هکتارو ته رسیدلې دي. د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1,99 مریض کال پرتله په 1,99 کال کې نږدې 15% زیات شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سودریال شل افغانی پنځه سبخت پولا زر ایرانی تومن درې افغانی پنځه لس پولا زر هندی روپی یو زرو پنځه تلوخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم پیښې ثبت شوي او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان مهرباني.
مننه نوري. تاسو په امریکا، پاکستان او لاتین امریکا، کانادا، استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي، آسیایي او مدني ختیځي وادونو کې د دغه نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 19مه تایید شوې. او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی او له همدې کبله دولتونه ارتوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپایي ټولنې د روغتیا ادارې خبرداری ورکړی چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته شي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي. د یادولو وړ ده چې یوه اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوي ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی و. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2020 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوی بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15 لکه کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامر دل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده، خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼې کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمیرې یا هغه چې په کورونا باندې اخته شوي تقریبا له 50 زرو زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR هم پرون د ننګرهار د عامې روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه. د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په دغو مرستو کې 2 وینټلرونه هم شامل دي. نور به د موږ د مشال راډیو د همکار پر دې راپور کې واورو.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دي. په دې کې 9 کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او 2 دانې وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن موږ ته تسلیم شو. درې وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیست کې ورته جدا کړی دی، البته زموږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابر کړی ده. امیدوارم چې همدغه سی هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویم صفه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې 46% کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سولې په اړه ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. خو اوس د کابل چاپی ورسپانو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو.
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوه نه چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالرو رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار سوی چې اړتیا د څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده. او هیواد دولتي ورسپانې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستي او هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړې ده. د اروپای ټولنې او امریکا د استازو وروستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړي. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زمجل غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر دی افغانستان د بوی ته سفر کوي، نو دوی ته 10,000 افغانۍ باندې طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه په 9,000 افغانۍ باندې و. بل دوی باید کرونا من په 30 لزانه سره ولري، هغه 30 هم په 15,000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه دا ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اخله. او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم وروره. رفیق الله یم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي څخه. وروره، خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت سه فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتی کړي دي او بلې خواته وروره په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ وړه دلته په 15,000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورده تخفل ول سوارې د شری غونډي خبره کوم. ورور راغمل مکتب چې دې څخه نه درې سر انداري منداري ما چې موږ د حکومت صدا غشتنه غواړو دا یل ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سر په تکلیف یې اخلي دا مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتون چې کار ورور ډیر یخ په شه دې تاسو دا ډیر ډیر څه ډیر مننه کوم.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دې جین کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د آزادۍ رادیو په سپټون کې ماشين کې مورال لګلی وو کوم غوښتي وي بیا هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د آزادۍ رادیو لاره او ری خپل نظریات تر سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیره خپل پیغام پریږدي 200 او 300 او 300 په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرس خبريالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غلې ونیول چې لوی کورې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمې کې لوی کوره ولیو. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشت پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې پیل کړي چې د دغو کسانو څراک ولګیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانسته. دغه کمیټې دا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبله غلا کړې دي.
د دې او نورو خبرونو ان تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بي په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې امپایل کړي. د سولې د خبرو باندې مو 15 دقیقې بحث کړی. د بحث زما همکار اجمل ان ترتیب کړی دی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادي رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هر کله کوم. سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار وختنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي، خو وست افغان دولت او طالبانو مرکچی پلا او دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبي مدني آزادۍ سره راستر شوي؟ داودی ته ورته د نورو پښتنو د جواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي. دواړو ته هرکلی وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. ښکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پیل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مراو بللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه دا وه، معقوله دا وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو پوهېږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. مونږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
ښکلا زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوي، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه، د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پاللو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټول افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتما به په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي، پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. نو فکر نه کوم چې هغه دې ډیر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه ووسیږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده دوی فقط موزي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپل پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي او هغه اصلي هېواد دی چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هېوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته
مننه خلا صدران د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی ښاغلی خوزون مخکې مل خلا صدران مو پوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې ولې په افغانستان کې د نننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده کشيري موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپل خاوره کې تر سره کوو او خپل مشکلات په خپل حل کوو اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی چې او په دې خونته مشوره راکړه چې کله مذاکرات دې په قطر کې وشي په داخله افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږیدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي هم همګړي سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمينه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ لا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي نو بیا هم مذاکرات به تاسو دوه کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونی وو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکرات او پای کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونځنديږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي خلک به کوم ځای کې وشي په کوم شرایط وشي څنګه وشي زمينه تازي څوک وکړي دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي اما دویم دور مذاکرات او پنځم د جنوري په بیل تاسو واګی پیلې
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په پنځم د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبري پیلې په داسې حال کې پیلې چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه د هدافي وژنې پر ژورنالستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وویرې خبره کړې ده د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي
دا تړلې دي یعنی که څه ګوري چې دا تړلې نه دي ځکه دا ډېر یو سادهګي وی کوم دا خبره او کسل پیټر تړلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی وړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي او سیږي د غوښتنې ته پام وشي زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبانو طرفه کیږي په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي خلک وژني د ځان د ګټو لپاره دیني شاید غوړي پروسه سابوتاژ کړي ځینې شاید غوړي په پروسه کې برلاسي وي ځینې شاید غوړي مقابل لوري بدنامه کوي ولې مهمه ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي د ورځې په پای کې د موږ عام خلک چې وژل کیږي قرباني کیږي د دوی د هدفونو لپاره او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي زه فکر نه کوم چې دوی دې یو
ډیره مننه خغلی خوزون په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده تاسو د سولې د غروان بهیر لنګدي څارئ
څه فکر کوي داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري په کې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاثیر هم کوو چې د سیمې هېوادونه د دې پروسس حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل د افغانستان کې یادي د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به محاربین هم اوسي، هره پروسه موافقین او مخالفین لري. او زموږ لاخه یا زموږ لانده هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي، یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده، جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین او مخالفین شته، ما دا تاسو پورې راځي او طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل برابر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور مفلح شي، اعتبار هم هغه زیات شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به ریزي جوګه لري شي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي، له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستیو وژنه او نامنیو کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې د کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي دي. هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي، هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل تشهیزې کوي، دوی مخربین دي د پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هېوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هېوادونو هغه په خپل ځای پاتې شي. په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي، هند د افغانستان یو دوست هېواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هېواد دی، موږ لارې او سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل مزید تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي، یا دوی د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هېوادونه د سیمې او له سیمې باندې هېوادونه د رقابتونه ورته افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن اوسي یا دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هېوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې پر امر شته دغه هېوادونه سفرونه وکړي، دوی ټول په یو وخت نه د سولې له پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي، او هر هېواد خپل نوبت د سولې پروسې سره
مرسته کولای شي او د سولې پروسه کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه ځینې توضیحات ولرو تر څو دوی سره چې کومه اندېښنې پیدا کېږي هغه اندېښنې رفع شي او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کېږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه خغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګري ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو، روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسائل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې براله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او موږ تسمې راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیکې همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې راځي.
په فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکړه. تاسو خپل م د افغان ځوانانو لډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوه، رالوی شوه، د ژوند یو نوی بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوه دي، دا ډله استاز ولې لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټول اخشار ونده باید خوندي اوسي. څنګه دي چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. پاتې اوس موږ له څلورو متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او افکار ازولي، خصوصا په تخنیکي مسایلو کې. او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې په دې بحث وشو چې مونږ ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبریالانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو او دوی سره باید مستقیم بحث وشي. نو په دې باندې مونږ یو کار کوو، او انشاءالله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران، که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه اوس چې کوم فعالیتونه کوئ دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي، زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې؟ په سیاست کې، په خصوصاً د افغانستان په سیاسي ډګر کې، د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله وردس یو څه کېږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي، او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم دی ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه، همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي، اټکل کولای شي چې طالبان و سنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بله، دا یو د تصور کو، بلکې د لپاره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي، تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بېرته راشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران، او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
ون صبرېږي وای څنګه وکم، زه صبر وم ون صبرېږي وای څنګه وکم، زړه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم، وای څنګه وکم، صبر وما خن صبريگي وای څنګه وکم. مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری، مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری، تو خود کہی سا چار کی گی وای څنګه وکم،
رم پتا پسی خوگی گی وایا سنگا اکم وایا سنگا اکم سی سبر واما خون سبری گی وایا سنگا اکم خوشبو د درد ڈیوے پوکھ کو بنے ساتم